السلام علیکم. د سهار او بجې شوې د امریکا غږ نه رادیو پروګرامونه ختم شول. دا د صفی الله ستانک زی د نور نعیمی په تخنیکي همکاری د ازادۍ راډیو لومړنۍ سهارنۍ خبري مجلې ته تاسو ته ښه راغلاست وایم. نن د جولای 18 ده. په دغې مجلې کې اورئ چې د افغانستان دفاع وزارت د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې د پاکستان حکومت لخوا پوځي عملیات بې ګټې بولي. نور مهم مطالب هم لرو، خو تر هر څه مخکې خبرونه. خبرونو سرټکی د افغانستان دفاع وزارت وایي که پاکستان له ترهګرۍ سره مبارزه کوي باید په خپله خاوره کې د تروریستانو مرکزونه له منځه یوسي. د هلمند د ناوې د بشپړې تصفیې لپاره پیل شوی عملیاتو کې پرون 3 وسلوال طالبان مړه شوي، او د فرانسې جمهور رئیس د اسرائیل له صدر اعظم بنیامین نتنیاهو سره په لیدنه کې تاکید کړی چې اسرائیل او فلسطین ترمنځ سوله ټینګه شي. پوره خبرونه. د افغانستان دفاع وزارت د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې د افراطي ډلو پر ضد د پاکستان د پوځ عملیات بې ګټې بولي. د افغانستان د دفاع وزارت ویاند جنرال دولت وزیري ازادي راډیو ته وویل د تروریستانو اصلي مرکزونه د پاکستان په لویو ښارونو کې دي، او که د پاکستان پوځ په رښتیا د دې ډلو پر ضد عملیات کوي دا مرکزونه دې له منځه یوسي. د پاکستان پوځ پرون د قبایلي سیمې خیبر ایجنسۍ په راجګل دره کې چې د ننګرهار ولایت اچین ولسوالۍ ته څیرمه پرته ده، د داعش ډلې د فعالیتونو د مخنیوي لپاره د خیبر څلور په نوم د پراخ پوځي عملیاتو د پیل خبر ورکړ. د افغانستان د دفاع وزارت ویان په دې وروستیو کې د داعش ډلې د مشرانو وژنې ته اشاره وکړه، او ویل چې افغان پوځ د هیواد په ختیځ کې ډیورنډ کرښې ته نږدې د داعش او نورو ډلو پر ضد عملیات کړي او د پاکستان د پوځ عملیاتو ته اړتیا نشته. د هلمند ولایت په ناوی ولسوالۍ کې د وسلوالو مخالفینو پر ضد د تېرې ورځې په ځمکنیو او هوایي عملیاتو کې 3 وسلوال مخالفین مړه او ټپیان شوي دي. د هلمند ولایت مطبوعاتي دفتر په یو بیان کې وایي د میوند خولي اردو په مشرۍ په دې پوځي عملیاتو کې چې پرون سهار پیل شوي د شپږو قمندانانو په ګډون 18 وسلوال طالبان وژل شوي او 15 نور ټپیان دي. په بیان کې د چارواکو له قوله ویل شوي چې د عملیات به له وسلوالو مخالفینو څخه د ناوی ولسوالۍ د بشپړې تصفیې تر وخته دوام وکړي. په بیان کې همداراز یادونه شوې چې د دې عملیاتو په نتیجه کې یو افغان سرتیری وژل شوی او څلور نور ژوبل دي. د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی وایي د روانو انتخاباتو په وړاندې ستونزې او خنډونه به له څیړل کېدو وروسته حل شي. ښاغلي غنی په هغه غونډه کې چې د روانو انتخاباتو په اړه د بحث لپاره پرون په ارګ ماڼۍ کې جوړه شوې وویل د انتخاباتو په وړاندې د پرتو ستونزو د حل لپاره باید د افغانستان له نړیوالو شریکانو سره په ګډه عملي اقدامات وشي. د ارګ د رسمي ویبپاڼې د راپور له مخې ولسمشر په دې غونډه کې چې د انتخاباتو د کمیسیونونو د غړیو او مرستندویو هیوادونو د استازو په ګډون جوړه شوې وه زیاته کړه چې د افغانستان د انتخابات خپل کمیسون د انتخاباتو د تقویم په برخه کې خپلواک دی او د پریکړو صلاحیت لري. دا خبر همدار زیاتوي چې د حکومت اجرایی رئیس عبدالله په دې غونډه کې هیله څرګنده کړه چې نړیواله ټولنه به د انتخاباتو په برخه کې له افغانستان سره خپلې ژمنې زیاتې کړي. د افغان ولسمشر د ملي امنیت سلاکار حنیف اتمر په مشرۍ جګپوړی دولتي پلاوی د منځنۍ اسیا هیوادونو ته په سفر تللی. د ملي امنیت شورا په یو بیان کې وایي ښاغلی اتمر او ورسره پلاوی پرون د قزاقستان په مقصد وخوځېدل، او په پام کې ده د دغه هیواد له پوځي او سیاسي چارواکو سره د افغانستان او سیمې د ثبات د تروریزم پر ضد د مبارزې او د دواړو هیوادونو ترمنځ د دوه اړخیزو اړیکو پر پیاوړي کولو خبرې وکړي. د بیان له مخې ښاغلی اتمر به په استانه کې له لیدو کتو وروسته تاشکند ته سفر وکړي، او د افغانستان او ازبکستان ترمنځ د سیاسي، امنیتي او اقتصادي اړیکو پر دوام به بحث وکړي. د ملي امنیت شورا بیان زیاتوي چې ښاغلی اتمر به په ازبکستان کې د افغان حکومت د سولې د هڅو، د تروریزم پر ضد مبارزې او د دواړو هیوادونو ترمنځ د لویو اقتصادي پروژو د عملي کېدو پر لارو چارو خبرې وکړي. ورزو د سیمې او نړۍ مهمو خبرونو ته. متحده ایالاتو پرون پر ایران غږ کړی چې په جعلي تورونو د امریکا یا بل هر هیواد بندي شوي ادبا خوشي کړي. د ایران د قضا ویاند غلام حسین محسنی اجرایی پرون په یو خبري غونډه کې وویل د ولسمشر حسن روحاني کشر ورور حسین فریدون د مالی سرغړونو په خاطر توقیف شوی، او یو امریکایي چنایي وګړی ایران ته د ننوتو په جرم د قضا لخوا په 10 بند محکوم شوی. د امریکایي چنایي تورن نوم زیو وانګ ښودل شوی، او د میزان په نوم د ایران قضا ته د نږدې ویبپاڼې د راپور له مخې 10 وانګ ایران ته د یو محصل په توګه تللی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یو مقام وویل موږ په ایران کې په غیر عادلانه ډول د ټولو نیول شویو امریکایي وګړیو د خوشي کېدو غوښتنه کوو څو له خپلو کورنیو سره یو ځای شي. د فرانسې ولسمشر د اسرائیل او فلسطین ترمنځ د سولې د خبرو پر بیا پیل ټینګار کړی. ایمانوئل مکرون د اسرائیل له صدر اعظم بنیامین نتنیاهو سره په پاریس کې په پرونۍ غونډه کې د منځنۍ ختیځ د سولې د بهیر د پیل لپاره چې له درې کلونو را په دې خوا ځنډیدلی د فلسطین او اسرائیلو د دوو دولتونو د جوړېدو له لارې داسې چې بیت المقدس د فلسطین پلازمینه وي د فرانسې پر دریځ ټینګار وکړ. ښاغلی مکرون همداراز ویل د لبنان د شیعه ډلې حزب الله د تجهیز له پلوه د اسرائیلو په اندېښنه کې شریک دی. او د ولسمشر ډانلډ ټرمپ یو وکیل له یوې روسۍ مدافع وکیل سره د ولسمشر د زوی ډانلډ ټرمپ جونیر د کتنې دفاع کړې. تېره اونۍ داسې راپورونه خپاره شول چې ټرمپ جونیر له روسۍ وکیلې ناتالیا ویسلینسکایا سره د دې لپاره کتلي وو چې په انتخاباتو کې د ټرمپ د سیالي هیلری کلینټن په اړه د مهم معلومات ترلاسه کړي. د ټرمپ شخصي مدافع وکیل چې جی سیکولاو پرون د امریکا له څو مهمو ټلویزیوني چینلونو او له هغې ډلې له سی بي ایس ټلویزیون سره په جلا مرکه کې وویل چې ګنی هغه تورونه رد کړل چې ګنی د ولسمشر زوی له دې کتنې څخه خبرو. سیکولاو په دې اړه پوښتنې بې بنسټه وبللې. د ولسمشر ټرمپ زوی جونیر ټرمپ تېره اونۍ وویل له ده له ویسلینسکایا سره لیدنه وروسته له هغه ومنله چې ورته وویل شول نوموړي د روسیې د حکومت استازی ده او د میرمن کلینټن په اړه ډېر مهم معلومات ورسره دي. خبرونه مو اوریدل. دغه خبرونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه www.azadiradio.org باندې لوستلی شئ. د دغه سارنی خبری مجلې مهم مطالب دا دي: د افغانستان دفاع وزارت د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې د پاکستان پوځي عملیات بې ګټې بولي.
دومره ډېر د عملیاتو ضرورت هم نشته. ترکستان او مرکزونه په پاکستان کې دي، هماغه د هلمند ویسي جګړه په افغانستان کې ختمېږي.
په هلمند کې د ناوی ولسوالۍ د بشپړې تصفیې عملیات څنګه روان دي او خلک یې په اړه څه وایي؟
ډېر ښایسته وضعیت دی، ډېر ښایسته حالات دی، ډېر ښه خوند کوي چې ډېر په قرار قرار ډېر په رو رو روان دي. عسکر کوم زیان یې در وسه نه دولت ته رسولی دی، نه و کلیوالو ته رسولی دی.
او د ژوند په رنګونو کې هم اوري.
اول خو مکتب کې خو هیڅ دومره نه پرې خوستل. ما خو ډېر خلکو ماته ویل چې ته څه کوې نابینا جلۍ. بیا مورجانې امیره ته ویل چې ته باید مکتب ووایې. زه د دارالامان کې د لسیر مسلک نابینایي مکتب کې یم او څلورم ټولګي کې یم.
یو ځل بیا تاسو ته ښه راغلاست وایم. د ازادي راډیو لومړنۍ سهارنۍ خبري مجله اوري. د افغانستان دفاع وزارت د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې د افراطي ډلو پر ضد د پاکستان د پوځ عملیات بې ګټې بولي. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې که پاکستان رښتیا غواړي نو د پاکستان په لویو ښارونو کې دي د افغان حکومت د وسلوالو مخالفینو مرکزونه له منځه یوسي. د پاکستان دفاع وزارت پرون د خیبر ایجنسۍ په ځینو سیمو کې د تروریستي ډلو پر ضد د عملیاتو خبر ورکړ او ویې ویل چې په دې اړه افغانستان ته هم خبر ورکړی دی. احمد تکلو نور جزئیات.
د افغانستان دفاع وزارت وایي د تروریستانو اصلي مرکزونه د پاکستان په لویو ښارونو کې دي او که د پاکستان پوځ په رښتیا د دې ډلو پر ضد عملیات کوي دا مرکزونه دې له منځه یوسي. د پاکستان پوځ پرون ډیورنډ کرښې ته څیرمه د خیبر ایجنسۍ په قبایلي سیمه کې د داعش ډلې د فعالیتونو د مخنیوي لپاره د خیبر څلور په نوم د پراخو پوځي عملیاتو د پیل خبر ورکړ. د پاکستان د پوځ ویان ډګر جنرال آصف غفور وویل دا عملیات د خیبر جنسۍ د قبایلي سیمې د راجګل درې له لارې د پاکستان قلمرو ته د داعش ډلې د نفوذ د مخنیوي لپاره ضروري و. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې افغان پوځ د هیواد په ختیځ کې د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې د داعش او نورو تروریستي ډلو پر ضد عملیات کړي او د پاکستان د پوځ عملیاتو ته اړتیا نشته. د دفاع وزارت ویان جنرال دولت وزیری له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې د داعش د مشرانو ابو سعید عبدالحسیب او څو نورو وژلو ته اشاره وکړه او ویې ویل چې که پاکستان رښتیا کوي نو په لویو ښارونو کې دي د تروریستانو مرکزونه له منځه یوسي.
دومره ډېر د عملیاتو ضرورت هم نشته. تروریستانو مرکزونه په پاکستان کې دي. هغوی کولی شي چې په پاکستان کې ټول مرکزونه په ډاګه معلوم دي، د کوټې شورا، د پېښور شورا، د میرانشاه شورا، هغه ستر مرکزونه دي. هماغه د لمنځه ویسي جګړه په افغانستان کې ختمېږي.
افغانستان او پاکستان نږدې دوه اونۍ مخکې د امریکا د سنا له پلاوي سره ومنله چې د تروریستي ډلو پر ضد به ګډ عملیات کوي. د شوې موافقې له مخې پر دې عملیاتو به امریکا څارنه کوي، خو د دفاع وزارت ویان ښاغلی وزیری وایي پاکستان له دې موافقې څخه په شا شوی دی.
هغه فیصله داسې وه چې کله چې کوم هدف ورکو د امریکا متحده ایالات یا د چین هیواد د څارنه کوي هغه هدف دوی له منځه وړي. مګر په هغې نه خو وروسته دوی څرګندونې وکړې په خپله باندې چې اسلامي ډله په پاکستان کې نشته دی او طالبان په پاکستان کې نشته دی، نور روسي ډلې په پاکستان کې نشته دی. نو معنا دا ده چې دوی دومره ژمن نه دي دغې فیصلو ته.
د پاکستان د پوځ ویان په خپلو پرونیو څرګندونو کې وویل چې داعش ډله په افغانستان کې د پراخېدو په حل کې ده او ځکه پوځ په خیبر ایجنسۍ کې دا پوځي عملیات چې په ترڅ کې به یې هوایي حملې هم وشي پلان کړي دي. د خیبر ایجنسۍ راجګل سیمه چې د پاکستان پوځ عملیات پکې پیل کړي د ننګرهار ولایت اچین ولسوالۍ ته څیرمه پراته ده. که څه هم په پړه چنار کې د څه باندې درې اونیو مخکې چاودنې په ګډون په تیرو دوو کلونو کې داعش ډلې په پاکستان کې د ګڼ شمېر تروریستي حملو مسؤلیت منلی، خو د پاکستان پوځ ادعا کوي چې داعش ډله په دې هیواد کې نشته.
ومردل چې د افغانستان ملي دفاع وزارت د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې د افراطي ډلو پر ضد د پاکستان د پوځ عملیات بې ګټې وبلل. دا چې دغه عملیات په کومو سیمو کې دي او څنګه مخته وړل کیږي په دې اړه باندې هم درته رپورټ لرو. د پاکستان د پوځ ویاند جنرال آصف غفور د یکشنبې په ورځ د پوځي عملیاتو په د پیل په اړه باندې چې د خیبر څلور په نوم دي خبریالانو ته وویل، د دغو پوځي عملیاتو ضرورت او هدف په سیمه کې د داعش وسلوالې ډلې د اثر له منځه وړل او افغانستان ته د پاکستان څخه او افغانستان له اول افغانستان یې پاکستان ته د راتګ مخه نیول دي. افغان چارواکو بیا تل ویلي د داعش په شمول ګڼې مخالفې ډلې د پاکستان له بېلابېلو سیمو افغانستان ته راوړي. په دې اړه تفصیل د زبی مومند په رپورټ کې.
د پاکستان پوځي مقامات وایي افغان پولیتنیزې د خیبر ایجنسۍ په لرې پرتې سیمې راجګال کې د ترهګرو په ځانګړې توګه داعش وسلوالې ډلې د ځپلو لپاره د خیبر څلور په نامه نوي پوځي عملیات پیل کړي. د پوځ د مطبوعاتي څانګې مشر جنرال آصف غفور د یکشنبې په ورځ په راولپنډۍ کې یوې خبري غونډې ته د وینا پر مهال وویل، راجګال د خیبر ایجنسۍ ستره غرنۍ سیمه ده او په خبره یې چې په دغه سیمه کې ترهګرو د مرکزونو د موجودیت په اړه د اطلاعاتو ترلاسه کولو وروسته عملیات پیل کړل. نوموړی افغان پولیس د دغه پوځي عملیاتو په اړه تفصیل ورکولو پر مهال وایي، د خیبر څلور پوځي عملیاتو یو هدف په سیمه کې داعش وسلوالې ډلې د ځپلو او له افغانستان څخه پاکستان ته د راتګ او په سیمه کې د اثر رسوخ مخه نیول دي. نوموړی په دې اړه زیاتوي، د خیبر د راجګال سیمې پوله چې له افغانستان سره نښتې ده، نو که تاسو د تیرو څو میاشتو پیښې تعقیب کړې وي په هغه ځای یعنې افغانستان کې داعش موجودیت د زیاتېدو په حال کې دی. نو دا عملیات د دې لپاره هم ضروري و چې د راجګال درې لارې په پاکستاني سیمو کې د داعش وسلوالې ډلې چې دا مهال اخوا د پیاوړ کېدو په حال کې ده اثر رسوخ ختم کړو. د ښاغلي غفور په خبره پوست روان کال په فبروري میاشت کې په ټول ملک کې د ترهګرو او ورانکارو د ځپلو لپاره د رد الفساد پوځي عملیات پیل کړي او په خبره چې په خبر ایجنسۍ کې نوي عملیات هم د دغه عملیاتو یوه برخه ده. نوموړي همدا شان وویل، که څه هم په راجګال کې ترهګرو د مرکزونو د له منځه وړلو لپاره ځمکني عملیات پیل کړي، خو زیاته کړه چې په عملیاتو کې به ورسره هوایي ځواک هم مرسته کوي. که څه هم په دې وروستیو کې په پاکستان کې د ځینو خونړیو ترهګریزو بریدونو مسؤلیت داعش وسلوالې ډلې پر غاړه اخیستی، خو جنرال آصف غفور د یوې پوښتنې په ځواب کې په دې هیواد کې د داعش وسلوالې ډلې منظم موجودیت رد کړ، خو ویې ویل چې تحریک طالبان پاکستان نه جلا شوي او ځینې نورې ترهګرې ډلې ځانونه په داعش پورې تړي. هغه وویل چې دغو ډلو پر ضد عملیات پیل کړي او په پاکستان کې به یې پخوی ښودو
عملیات
پیل کړي او د خیبر څلور عملیاتو په سیر به د هغوی د ځپلو لپاره هر ځای ته ورشو. ښاغلی آصف په پاکستان کې ترهګرو او ورانکارو د ځپلو لپاره روان رد الفساد عملیات مؤثر وبلل او ویل چې دغو عملیاتو په نتیجه کې په ټول پاکستان کې ترهګریزو پیښو کچه ټیټه شوې او په راتلونکي کې دغو پیښو د لا کموالي هیله وښوده. دا یادونه ورده چې پاکستاني پوځ په 2016 میلادي کال کې د شمالي وزیرستان په قبایلي سیمه کې ترهګرو د ځپلو لپاره زر بیا زر پوځي عملیات پیل کړل چې ورسره یې په خیبر ایجنسۍ کې هم پراخ عملیات وکړه او د ترهګرو د مرکزونو او نټورک د له منځه وړلو خبرې ورکړ.
ازادي رادیو ته غوږیست. لومړی د افغانستان په اړه د غربي مطبوعاتو کتنه در باندې اورو چې فرشتې جلالزی لوستي، وروسته له هغه نور مهم مطالب هم لرو. له هغې ډلې به د هلمند د ناوې له عملیاتو خبر شي.
د جګړې لټګره تر واشنگټن ډي سي د شپږ انجنونو اوشت سفر دا د افغانستان په اړه په اتلانتیک خبرونه کې د مقالې سرلیک دی چې واشنگټن ته د هرات د زده کوونکو د شپږ کسیزي ډلې سفر ته کتنه پکې شوې ده. د شپږ هرات زده کوونکي یو روبوت چې په ګډه یې جوړ کړی په واشنگټن کې فرست ګلوبل چالنج نړیوالی سیالۍ ته وړاندې کوي چې د 155 هیوادونو د زده کوونکو 133 ډلې برخه پکې لري. هغه روبوتونه چې د سیالۍ ته وړاندې کیږي د ککړو اوبو د پاکولو لپاره جوړ شوي دي. اتلانتیک خبرونه لیکي د هرات د ځواني زده کوونکي پر دې شی پوهیږي چې د اوبو ویش څومره ستونزمنه مسله ده، ځکه افغانستان او ایران د اوبو د استفادې پر سر لانجه لري. د اتلانتیک خبرونه په واشنگټن کې سیالۍ ته د هغوی ورتګ معجزه ګڼي او لیکي چې د نجونو ته حتی هغه وخت چې په سیالۍ کې د ګډون ځای ورکړ سوی و د امریکا سفارت دوه وارې د ویزې له ورکولو ډډه وکړه. خبرونه دې ته هم اشاره کوي چې د امریکا د کانګرس تر 50 زیات غړو لاسلیکونه راغونډ کړل او د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلر سنت یې ورواستول چې دوه نجونو ته ویزه ورکړي. خبرونه په هرات کې د ټکنالوژۍ د وی ماهری رویا محبوب څرګندونه خبرې کړي چې وای افغانستان د داسې بدلون په حال کې دی چې ټکنالوژي مهمه برخه ده. رویا محبوب ویلي ټکنالوژي موږ ته د دې فرصت راکړي چې نویو حقایقو ته ورسیږو او اوچت فکر وکړو. دوه نیوز خبرونه هم د افغانو انجنونو پر یو کوچنی ډلګې لیکنه کړي. خبرونه لیکي چې روانه ونی به د قطر پلازمینه د کابل د هغو انجنونو د اکسونو د نندارتون کوربه وي چې د سکیټ لوبه کوي. دا نندارتون د سکیټ ګرلز اف کابل یا د کابل د سکیټ انجنې تر نامه لاندې پرانستل کیږي. د نندارتون لپاره اکسونه پیژندل شوی اکاسي جسیکا فولفورد ډوبسن په 2013 میلادي کال کې اخیستې. جسیکا فولفورد ډوبسن په 2015 میلادي کال کې د دې اکسونو یو کتاب هم خپور کړ او سریزه یې ورسره ولیکل چې ګرانه ده چې د هغو افغانو انجنونو په اړه فکر ونه کړم چې د سکیر لوبه کوي او یو غیر معمول او فوق العاده فرهنګي تضاد څرګندوي. د دې انجنونو لوبي او د هغوی د خندا ژغ زما په ذهن کې مخکني قضاوتونه مات کړل. او military.com انټرنیټي خبرونه په افغانستان کې یو لوړ پوځي مقام ته د ویښځي امریکایي پوځي پر ټاکل کېدو مقاله خبره کړې ده. military.com لیکلي په تیرو ولس کلونو کې چې د امریکا په مشرۍ د ائتلافي قواوو پوځي عملیات پیل شوی دا اول وار دی چې په افغانستان کې د امریکا د پوځ وی منصبدار شتي دومره لوړ پوځي مقام ترلاسه کړی دی. هغه تورن جنرال رابن فونتس نومیږي او په سیمه کې دوه لسکاله خدمت کړي. military.com د امریکایي جنرالانو په اړه لیکلي چې د شوزو او نارینه او پوځیانو ترمنځ د قدرت مساوي ویش لا هم د امریکا په پوځ کې یو جنجالي مسله ده چې د تورن جنرال فونتس له هاتو سره به په دې برخه کې پرمختګ وشي.
مننه چې ازادي رادیو ته غواګیست. اوس هم ورزو لکه څنګه مو چې ژمنه کړې و د ناوې د عملیاتو په اړه تاسو ته مفصل ریپورت خبرو. دولتي مسولینو وی طالبان د مقاومت توان نه لري. خلک د عملیاتو د سرعت غوښتنه کوي خو د سرتیرو مسولین وی وسلوالو په زرګونه ماینونه کړل دي. زموږ همکاري لیستای چې د عملیاتو سیمې ته تللی وی اکثره کورونه په سنگرونو بدل شوي او ناوې ته غځېدلې سړک او پلچکونه د وسلوالو لخوا په ماینونو الوزول شوي دي. دا چې په ناوې کې څروان دی او نور څه جزئیات لري په دې اړه تفصیلي راپور لیستای وړاندې کوي.
د پولیسو یو ډله په منظم ډول د وسلوالو مخابراتي سیستم او خبري تعقیبوي. ګڼ شمېر سرتیري د ناوې د ولسوالۍ مرکز ته په 4 کیلومتري کې د غنورو سرتیرو انتظار کوي چې د دشت لخوا د جړ صاحب تر زیارت پورې ورسیږي او په ګډه د ناوې د مرکز لور ته چې په جنوب کې موقعیت لري حرکت وکړي. زه ترڅکم یو کال زن رسته د افغان ځواکونو لخوا د ناوی د نیولو په موخه د خالد 04 په نوم د پیل سو عملیات څخه د راپور کول په خاطر د سرحدي پولیسو د دریم کندک د دریمې ټولۍ د کمانډان محمد جان خپلواک په مرسته د جنگ لومړی کشتزم د لارې پوجدو کې د زینسته سړک د ماینونو د 14 لامل وران شوی دی او پر اکثر پاخه سړک وسلوالو خاوري چولې دی او پر غې تک را تک بند کړی دی. د عملیاتو سیمې ته نږدې د بهرنیو ځواکونو اپاچی هلیکوپټر او اف 14 جټر وته کې پر غسیمو خورا په غوسه ګرځي چې لا هم د وسلوالو لخوا تر پر افغان ځواکونو خلخل دز کیږي. ټلیفون کار نه کوي او د مخابراتي شبکو پر یو پخوانی ټاور تازه درې رنگ ملي بیرغ جوړند شوی دی. خلک د افغان ځواکونو پورتک خوشاله دي. کروندګر وای د وسلوالو د حاکمیت پر مهال لاري اوږدي سي
ډېر ښایسته وضعیت دی، ډېر ښایسته حالات دی، ډېر ښه خوند کوي چې ډېر په قرار قرار ډېر په رو رو را روان دي. عسکر کوم زیان یې در اوسه نه دولت ته رسولی دی نه وو کلیوالو ته رسولی دی. په دې خوشحالي ځکه چې یو ستړیا وه، دا یو ډمبر ته حساب وکړ، لږ تکلیف وکړ ډېر نه، لس چې کو لار لاړ درې ساعته ته ورسېده. که به مو هندوانه وه، که به مو یو ترباره وه، دا په هېڅ رقم په د ترتیب نه سره رسېدله، نه هم سره کېدله.
لارې ته نږدې ډېر کورونه په سنګر بدل شوي دي او د تیلو پر یوه ټانکر په سره خط لیکل شوي دي. خطر سړی ته د کابل د سره ټانکر چاودنه ورېده وي چې یوه میاشت وړاندې وسوه او په لسګونو کسان یې ووژل. د تبیلې په نوم سیمې ته په رسېدلو یو شمېر ملکي کسان او ماشومان چې اکثر انجونې دي په رنګارنګ جامو کې لیدل کېږي چې د راکټ د مرمیو پر پوښونو او پوچکونو ټولولو سیالي کوي. د سرحدي پولیسو د دریم کنډک کمانډان غلام ولی افغان د عملیاتو د دوام په خاطر خلکو ته ډاډ ورکوي. وایي د نوې په شمول به ځینې نورې ولسوالۍ هم د وسلوالو له ولکې وباسي. هغه د عملیاتو په سیمه کې ازادي راډیو ته وویل وسلوالو ماینونه ډیر کرلي دي، ځکه نو عملیات په سرعت پر مخ نسی تللی.
د یوې ورځې په حدودو کې 2 کیلومتره پیشرفت شوی دی، نو حکومت خو اوس موږ پلان گزاری 100% د دې جوړه کړې ده چې موږ به اتمن ناوه تصفیه کوو. خو دا د جنگ اصول دی، جنگ خو نو متغیر دی. بعضی وختو کې څه ناڅه دغه راځي، بعضی مشکلات راځي، یا به دغه کیږي توقف کیږي ترې وخته پورې. داسې نه چې اتمی به تر دا کمربند نه، موږ اتمن انشاءالله د دې پلان گزاری کړې ده، دا تصفیه شوې ده چې نوی صاحب زموږ په ورکه کې راځي او موږ وینیس.
سرتیری ډیر خو افغان وایي د ماینونو د کشف او خونسه په خاطر د انجینری ټیمونه کم دي. دوهم ساتنمن حسن چې په تیرو دوو ورځو کې لسګونه ماینونه خوڅه کړي دي، د وسلوالو لخوا د جوړو سوو ماینونو د مغلق جوړښت نه سر ټکوي. د یوازنې کس دی چې د سرحدي او یو شمېر ملي پولیسو سره د ماینونو په کشف کې مرسته کوي.
پرون تر ننه پورې شپږ نوي الکي ماینونه موږ پټاو کړی دی، دغه لار هم تر دا تبلې پورې خلاصه کړې ده. انشاءالله کوم مشکل په مینو کې نه لرو. مینونه مختلف نه وای دي، د منځله یې کې دي، رقم رقم یې چارج کړی دي. انشاءالله دوباره مهارت پکښې لرو، مشکل نه سي.
په ناوي کې د روانې جګړې او عملیاتو ګټونکي لا هم معلوم نه دی. د دې ولسوالۍ په سلګونو کورنۍ د تیرو نهو میاشتو راهیسې په لشکرګاه او ځینو نورو سیمو کې منتظرې دي چې امن راسي او دوی بیرته خپلو کورونو ته ولاړې سي. که څه هم ټوله ورځ حالت ښه و، خو مازدیګر مهال خال خال ډزې پیل شوې چې اکثره د افغان ځواکونو له لورې د وسلوالو په طرف کېدلې. محمد الیاس دی، د ازادي راډیو هلمند نهوه.
ازادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
مننه چې زموږ پروګرامونه اوري کولای شي. ازادي رادیو ډاٹ اورګ باندې چې زموږ ویب پاڼه ده، هم زموږ غږ اوري. همدارس پښتو فیسبوک هم مهروي، facebook.com/azadiradio. د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون د اسرائیل او فلسطینیانو ترمنځ د سولې د خبرو پر بیا پیل ټینګار کړی دی. ایمانوئل ماکرون پرون د اسرائیل له صدر اعظم بنیامین نتنیاهو سره په کتنه کې د اسرائیل او فلسطین د دوو دولتونو د جوړېدو له لارې د منځني ختیځ د کړکیچ د حل لپاره د فرانسې پر دریځ ټینګار وکړ. احمد تکلو نور جزئیات.
د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون او د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو پرون د پاریس په ایلس ماڼۍ کې په خپله کتنه کې د منځني ختیځ پر مسایلو خبرې وکړې. ښاغلي ماکرون په دې کتنه کې د منځني ختیځ د سولې د بهیر د بیا پیل لپاره چې له دریو کلونو را په دې خوا ځنډېدلی، د فلسطین او اسرائیلو د دوو دولتونو د جوړېدو له لارې داسې چې بیت المقدس د فلسطین پلازمینه وي، د فرانسې پر دایمي دریز ټینګار وکړ او څرګنده کړه چې څو میاشتې وروسته به د اسرائیلو په بلنه هغه هیواد ته سفر وکړي. بیت المقدس چې اسرائیل او فلسطین دواړه د خپلو پلازمینو په توګه غواړي، هغه لنجمنه موضوع ده چې په اړه لڅو لسی زورای سي اوګه بحثونه شوی. خغلی ماکرون همدارز وویل چې د لبنان د شیا ډلې حزب الله د تجهیز لپاره د اسرایلو په اندېښنه کې شریک دی. ماکرون زیاته کړه چې فرانسا په لبنان کې د ټولو اقلیتونو حقونو ته په پام سره ثبات غواړي. له اسرایلو سره د حزب الله اوګه دښمنی وروسته له هغه لا زیاته شو چې ډونالد ترامپ د امریکا ولسمشر شو او د حزب الله د اصلي ملاتړ کوونکي ایران پر ضد یې تندې څرګندونې وکړې. د حزب الله مشر تیره میاشت وویل چې دا ډله کولی شي د خپلو توغندیو په وسیله د اسرایلو ټول پوځي تاسیسات په نښه کړي. د اسرایلو صدر اعظم بنیامین نتنیاهو د هغو ګواښونو پر زیاتېدو اندېښنه وښوده چې د افراطي اسلام پالو ډلو لخوا اسرایلو ته ورپېښ دي.
Recently, we have witnessed the rise of extremist forces that seek to destroy.
په دې ورسته یو کې د هغو تونلارو قوتونو پیاوړتیا وینو چې نه یوازې د يهودي تمدن بلکې د اسرایلو د دولت ویجاړول غوړي. پر دې سربېره دوی غوړي هر هغه څوک لمنځه یوسي چې د دوی په وړاندې دریږي. دا که يهودان وي که عیسویان یا مسلمانان، ټول د دوی له وحشت څخه زیانمن شوي دي. د نتنیاهو سفر د دوهمې نړیوالې جګړې پر مهال په فرانسه کې په ډلهیز ډول د يهودانو د نیولو له کلیزې سره برابر وو. په 1924 کال کې شاوخوا 10,000 يهودان د نازی جرمني له لارښوونې سره سم په فرانسه کې ونیول شول او د پاریس د بایسکل ځغلولو یو لوبغالي ته له لیږدېدو وروسته د اشویتس په نوم په پولنډ کې د ډلهیزې وژنې کمپ ته واستول شول.
لازدی رادیو مو د فرانسې د ولسمشر او د اسرایلو صدر اعظم بنیامین نتنیاهو د لیدنې جزئیات واوریدل. اوس هم ورزو لنډ خبرونه ده. د افغانستان ملي دفاع وزارت د ډیورند کرښې په اوږدو کې د افراطي ډلو پر ضد د پاکستان د پوځ عملیات بې ګټې وبلل. پاکستان پرون په قبایلی سیمې خیبر ایجنسی کې پراجګال کې عملیات پیل کړل. د هلمند ولایت په ناوی ولسوالۍ کې د وسلوالو مخالفینو پر ضد تیر ورځې په ځمکنیو او هوایي عملیاتو کې 3 وسلوال مخالفین مړه او ټپیان شوي دي. ولسمشر اشرف غنی وایي د روانو انتخاباتو په وړاندې ستونزې او خنډونه به له څېړل کېدو وروسته حل شي. ښاغلي غنی دا خبرې پرون په ارګ ماڼۍ کې په یوه غونډه کې وکړې. د افغان ولسمشر د ملي امنیت سلاکار حنیف اتمر په مشرۍ جګپوړي دولتي پلاوی د منځنۍ اسیا هیوادونو ته په سفر تللی او تمه ده د تروریزم پر ضد مبارزې او د سیمې د ثبات په اړه له دغو چارواکو سره خبرې وکړي. امریکا متحده ایالاتونو پرون پر ایران غږ کړی چې په جعلي تورونو د امریکا یا بل هر هیواد بندي شوي ادبه خوشې کړي. د فرانسې ولسمشر ایمانویل ماکرون د اسرائیل او فلسطینانو ترمنځ د سولې د خبرو پر بیا پیل ټینګار کړی او د ولسمشر ډونالډ ترامپ یو وکیل یو روسي مدافع وکیل سره د ولسمشر د زوی ډونالډ ترامپ جونیئر د کتنې دفاع کړی. اوس هم د ژوند رنگونه
د ژوند رنگونه
خوراکی ته د نوم راته وای زمانم حلیمه ده د تکلیف پاره درته وای څه تکلیف دي د څه مشکل لري
ز پستر ګنابینه ما دمدسې د پیدایښت نم داسې يم چې پیدا شلم هم د سول مز
څوکل نه
ز هم دسې د پینزلس
خخه مکتب راته کیسه وکوه چې څه رقم مکتب ته زیات کله مکتب کې واچولې
اول خو مکتب کې خو هیڅ دومره نه پرې خوستل ما خور ډیر خلکو ما ته ویل چې سکه نه بنا جلې نه بنا انجلې مکتب څنګه وای بیا مورجان او پرجان مې ډیر مورجان مې راته ویل چې ته به مکتب وای ز د دارلمان کې د لسی مسلک نه بنا مکتب کې ما سلورم ټولګي کې ما
کور کې منور څوک دی د کورنۍ څوک لري استه څوک څوک ژوند کوي کور کې
د کورنۍ غړي مخ خود منګ خو نابینا یانو خو درې خويندې یو مې ورور د وډو کېده او تقریبا منګ دیار لس کسانې فامیلم دیار لس کسان ده
بیا څنګه د اول چلاړې زدکاو دی اسانه باندې زدکاو سخت و درته وستوم را پکې وارده شوی درسو کې دی
او اول چو کنن لک زره سخت او خو بیا ورسته چې ډیر مورجان می تشویق کړلمه وس لک زره خشوي ما ډیر خشوي ما د قران حفظ هم کوم
خخه ماشاءالله څومره د حفظ کړی قران
شپک سفاری لیا دی وای ما حفظ کوم وس می و منه شروع کړی دا و مسپاره کیما
تاسو چې قران شریف حفظ کړی د کنه نور څوک هم در ترازی تاسو درس ورکوي غوی ته څه رقم ده
دومره خلک نه راځي لګ لګ سي چې څوک راځي ما غوي تیور کوم منځونه زنه وي قران عظیم شان ورته زخیمه حدود دغه مره به وشل انجونی به چې ما زیګر د خوان راځي زورته درس وایم دغه ټایم کې سلور بچو کوټه راځي
مننه چې لمړنۍ سارانه پښتو خبرې.